ندی راغلی د اجرایی ریاست ویان مجیب رحیمی په دې اړه وایي
حکومت وحدت ملی د سال 2017 دستاورد
د ملی یوالي حکومت په 2018 میلادي کال کې خې سیمه ایز او نړیوال لاسرورن درلودلې خو په دې کال کې له پاکستان سره په بهرانیو پالیسیو کې کوم بدلون ندی راغلی
لدی سربیره په 2018 میلادي کال کې افغانستان سره د ایران او روسیې اړیکې له لوړو ژورو سره مخ وې د اوبو کارول سوریه ته د افغانانو واستول او له افغان طالبانو څخه د ایران ملاتړ د دغو هیوادونو ترمنځ مهمو موضوعاتو څخه وه له دې سربیره د روسیې له لوري وسلوالو طالبانو سره پوځي مرستې او په افغانستان کې د داعش حضور په اړه د روسیې اندېښنې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بحث وړ له اساسي مسایلو وه د افغانستان جمهوري ریاست وایي دوی په دې توانېدلي چې په خپلې بهرنۍ تګلارې کې د هیوادونو ترمنځ انډول وساتي خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال صبغت احمد ومنله چې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو په وړاندې د افغانستان په بهرني سیاست کې ننګونې موجودې دي د ټول سره د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون یو شمیر غړي وایي افغانستان په 2018 میلادي کال کې د یو شمیر خېلو نړیوالو هیوادونو له سیاستونو اغیزمن و د دغه کمیسون یو غړي داود کلکانی په دې اړه وویل
د افغانستان رابط د همسایګانو د اسلامي نړۍ سره چې دا مشکلات په منطقه کې وجود لري دا مشکلات د افغانستان د امریکا او ایران سره مشکلات د عربستان سعودی او ایران سره او مشکلات هند او چین سره او نور دغه هند او پاکستان سره دا یو چالش دی د افغانستان د حکومت پر مخ کې دا افغانستان اوس یو مفکر لري چې دغه تعادل دغه متعادله برخورد په منطقه او په نړۍ کې حفظ کړی دی دا یو مفکر دی او چې د افغانستان هم چالش لري د سیاست روابط خارجي په مخ کې هم لکه او یو اندازه پرمختګ او موافقت هم لري
خغلی کلکانی وړاندیز کوي چې د هیواد د بهرني سیاست د بریالیتوب لپاره اړتیا ده چې د کورني سیاست یو اجماع رامنځته شي کنه په وینا چې کورني سیاست به د پولي اخوا د متقابلو عملونو په اړه مستقیم اغیز ولري
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ اومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم پروانه خبرونه کې د هغه سندرې په باره کې معلومات اورئ چې څل کاله پخوا افغان زندانیانو په یو بهرني زندان کې بللې ده
هغه محبوسین چې د افغان او انګلیس په جګړه کې نیول سوي و دوی جرمني ته بول سوي
تکړه شاعر او لیکوال اقبال حسین افکار خپل شعرونه راوروي او د خپل شعرونو په باره کې راته غږیږي
زه خو نور د سهار نه یم شاعر یم چې د ګل بیلوم خپل اوخ کې
لاندې کایات د ځوان شاعر نجیب الله همدرد سره مرکه که وخت و نور مطالب هم لرو پیل له خبرونو کوو یوسف خان زدران د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي
په زابل کې د یووالي لار په نوم مشاعره ترسره شوه د مرغومي د میاشتې په 14 نیټه د مرکز قالات ښار په ګډون د بیلابیلو ولسوالیو لسګونو شاعرانو لیکوالانو او ادیبانو په دې مشاعره کې ګډون وکړ دوی د شعر په ژبه په جنگ کې له ښکېلو خواو څخه وغوښتل چې روانو بدبختیو ته د پای ټکی کېږدي او د هیواد د آبادۍ لپاره کار وکړي د زابل ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالرزاق بشر په وینا په دې مشاعره کې شاعرانو د امن او سولې لور ته خلک راوبلل او له هغوی چې ټوپک په اوږه ګرځوي وغوښتل چې په هیواد کې د امن او سوکالۍ لپاره د کار وکړي او د بدبختیو ټغر دې ټول کړي لپه چاپ شو په کابل کې سروش کتاب لورنځي د اجمل پسرلی د لنډو کیسو ټولګه لپه چاپ کړه په دې کتاب کې د ښاغلي پسرلی ټول شپته کیسې چې په دې وروستیو دوو کلونو کې لیکل شوي چاپ شوي دي لپه د اجمل پسرلی د لنډو کیسو دوهمه ټولګه ده تر دې مخکې د میګتون په نوم ټولګه چاپ شوي وه
د هند فلمونو د سانسور ادارې د بالیوډ هغه فلم ته د خپرېدو اجازه ورکړه چې د یوې هندوی ملکې او مسلمان پاچا پر اړیکو جوړ شوی دی. د سخت دریځو هندوانو ګوند یو مشر د دې فلمي ستوري د وژلو پر سر نږدې $1.5 million انعام ایښی و. د هند فلمونو د تصدیق مرکزي ادارې د پدمواتی فلم په اړه دا پریکړه تېره شنبه په داسې حال کې وکړه چې د هندوانو سخت دریځو ډلو اعتراضونو لا دوام درلود. په نومبر کې د هند سترې محکمې په نړۍ کې د دغه فلم د خپرېدو د مخنیوي لپاره د یو مدافع وکیل غوښتنلیک رد کړ. د هندوانو ځینو ډلو او دغه راز د واکمن بھارتیا جنتا ګوند یو شمېر غړیو دا فلم غندلی. د دغه فلم ډایرکټر یې تورن کړی چې په دې فلم یې تاریخ زیانمن کړی دی. د فلم د هندوانو د راجپوت د کورنۍ له ملکې پدمواتی سره د مسلمان پاچا علاءالدین غلجي د مینې کیسه انځور کړې ده. د پدمواتی کیسه په همدې نوم د 16مې پېړۍ له یو تصوفي حماسې شعر څخه اخیستل شوې ده چې د راجپوت یوه زړوره او ښکلي ملکه د دې لپاره چې د ډیلي پښتون پاچا علاءالدین غلجی یې ژوندی ونیسي غوره ګڼي چې ځان ووژني.
په دې وروستو کې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د نشراتو رئیس ښاغلی عبدالغنی مدقق آلمان ته سفر کړی و او هلته د امبولت پوهنتون د آرشیف مسؤلانو یوه سندره وراورولې وه چې 100 کاله له مخه په آلمان کې یوه افغان زندانی بللې وه. بیا وروسته د دې پوهنتون محققانو د دې سندرې د طرز لټه کړې، کابل ته راغلي وو. دلته یې هغه سندره سازیانو ته اورولې وه او بیا یې سازیان د یو کنسرت د اجرا لپاره آلمان ته بیولي وو. نور معلومات ښاغلی مدقق راکوي. تاسو د مرکې په پای کې د زندانی په غږ کې سندره، د افغان سازیانو ساز او د استاد خیال محمد په غږ کې همدا سندره اورېدلی شئ.
موږ یو سفر درلوده د افغانستان د ملي تلویزیون د آرشیف په اړه. نو د هامبولت په پانتون کې د دغه پانتون د هامبولت پانتون او دغه راز د وایمر پانتون خپله مربوط د هامبولت پانتون آرشیف و په دغه آرشیف کې موږ د میتادیتا او د خپل ډیټابیس نور مسائل په باره کې څه رقم مواد ساتو. تصادف یو ورځ مخامخ سلو د پانتون مسؤلین او خپل رئیس موږ ته یو مواد راوښودل سي تقریبا د 100 کلونه وړاندې د افغان انګلیس په جګړې کې هغه افغانان او له اوسني د دوران لکر کنه یو خواته سوال کیږي شاید د تیرا د منطقې یا د افغانستان د مربوط د سپینغر د غرب په شاوخوا کې د دغه منطقو هغه محبوسین څه د افغان او انګلیس په جګړې کې نیول سوي و دوی جرمني ته بول سوي. دغه پانتون خپل وختل په مغه وختو کې سي تحقیق وکي د بیلابیل هیوادونو په ژبو باندې په کلتور او عناناتو په نورو مسایلو یو تحقیق سکړی په موسیقي باندې و. بیا دغه محبوسین له مابس نه دوی بولی دي فکر کوم زیابه خپل کوم رادیو بولی دي او یا رادیو مکسر او ساوند وسایل راوړي دي خپل محبس ته. په مابس کې مواد به زه تاسو ته در کومه کې رئیس دې استفاده مو کوي یعقد کاپی رایټ به تاسو در کوم. په دې کې مثلا ډیره مشهور سندره ګل دې په زلفو باندې قطار دي دغه سرتیری سره کله کله به کېنستل یا به مرته کېنستل یا به خپل منځو کې سره ناست او خپل سات به تیرو دوی سندرې خپل زمزمه کړي. نو دا د محبس او دغه راز چس تحقیق کوو دوی ته جالبه تمامه سوې ده. بیا راغلي دغه سندرې ثبت کړي دي. نو په دغه پانتون کې دغه سندرې مخترع کړلې چې دوی د 100 کلو مخکې هغه محبوسینو ویلي دي او په دې باره کې د خپل هامبولت پانتون بیا تحقیق کړی ده. دې ته هغه ډیټابیس جوړ کړی، میتادیتای جوړ کړی ده. دا شعر مثلا د چا د وروستي تحقیق پہ کړی ده، سندره د کوم لهجه و د کوم خلکو و په دې باره کې ده.
مدقق صاحب دا سندره خو مخکې مواد موږ وکتل بیا هم بلل سوی ده. آیا دا خلک آرشیف کې دا سندره ساتلی و افغانستان ته راغلی و له دې جهې سندرغاړي بیولي و؟ ځکه ما په دوه شکله هم له موزیک سره هم بې موزیک چې هغه جنگیالو بللی ده هغه مې واورېده او بله مې واورېده.
بیرته د هامبولت پانتون علاقمند سوی ده چې هغه ارتباط سي د افغانستان ملي تلویزیون سره لري یا د موسیقي د انستیتیوت سره لري ځکه هغه سرما سپراس کېده. دوی راغلی یو ټیم افغانستان ته بیا دلته همدغه سندرې له ځان سره راوړې وې. بیرته یې افغاني د اوسنۍ نوازندگانو ته ورکړې دي. سی دغه نغمه دغه گل د پزلف باندې قطار دی یا دغه راز نور سندرې سی د ننګرهار د سیمه هغه پخوانی هغه داستانونه او بغتۍ او دغه موسیقي سی دوی غګولې ده ستاسې بس درکمه په دې کې بیرته په افغانستان کې دغه نوازندگانو ته مثلا د رباب او سرندې او هغه افغاني اصلي موسیقي تبلا او ډول ده په کار کړی ده بیا لاو تنبور هم بیرته دوی جرمنانو دغه وخت سده سندرې بیرته هلته اماده کړلې نو تللی دی بیا جرمني ته هلته په یو غټ حال کې سه یو غټ کنسرت په نظر کې نیولی و په دغه کنسرت کې زموږ افغاني سندرغاړي همدغه نوازندگان تللي همدغه زړې سندرې هلته یورې خلکو ته اورول سوي دي د سلو کلو مخکې بیرته بیا دوی دغه نغمونه استفاده کړی بیا همالته کنسرت یې ورکړې.
ستاسو په خیال څومره اهمیت لري دغسې طرزونه او شکلونه چې ادی اقل په دې خو یو سل کاله تیر سوی دی دا څومره د افغانستان د موسیقي د اصلو بڼو د یاد ساتلو په خاطر باندې او د غونه د استفاده په خاطر باندې څونه اهمیت لري دا
خپل په افغانستان کې هم د موسیقي برخه کې کوم تحقیق څه سوی دی مثال شو زه فکر کوم تر 50 کلو پورې یا 80 کلو پورې بدلته ځینې د افغاني سندرغاړو یا ځینو لیکوالانو دوی تحقیق کړی دی خپل دې سندرې اهمیت یعنی په سلو کلو نه مخکې خدا ویل سوی ده داسې د خپل پخوانی خدمت څومره ده کې رئیس یو نیم سل کال 200 کال مخکې د سندرې یعنی د دغه خلکو پلرو به ویلي د دوی به نیکونه د دوی تر رسیدلی یا دوی په سیمه کې سي سندرغاړو ویلې ده نو د ارزښت له پلوه یو خو جالب ماته دا وسې موږ تر اوسه پورې په دې مسایل د مواد خبر نه وسې آیا کېدای سي د نړۍ په نورو آرشیفونو کې هم داسې مواد سي په افغانستان پورې مربوطي یا ډېرې زړې سندرې سي له پخوانی وختونه شاید موږ سندرغاړو نه ویلي لیکن کېدای سي دغه سندرې بیرته سړی بازسازی کې بیا هنرمندان واخلي ځینې کمپوزونه به وي یا ځینې سندرې به وي سي هنرمندان کېدای سي دا خپل هم رازوندۍ کې او هم په اهمیت ډېر د ارزښت وړ دي.
Now we will play for you the song Gulden Pazolfo that was made more than 100 years ago in the prisoner camp of Wienstorf and it's in Pashto and yeah.
Yeah. I will play it for you. Shaman di jodku ta gulda pare pa pal ko dikna ko chandar ko ja gar di ko ma ko ma pa pal ko dikna ko chandar ko ja gar di ko ma ko ma bol ke par dal ko bali ka tar de hai bol ke par dal ko bali ka tar de bol ke par dal ko bali ka tar de hai bol ke par dal ko bali ka tar de kudi di pada ma
شاعر نجیب الله همدرد د لسم ټولګي زده کوونکی دی. د لڅو کلونو راهیسې شعرونه او لنډې کیسې لیکي او نن سبا د یو ناول په لیکلو بوخت دی. دی وایي په راتلونکي کې غواړم ادبیات ولولم او خپل آثار چاپ کړم. زموږ همکاري مسعودی نیازی مرکه ورسره کړې ده چې د ښاغلي همدرد په خبرو پیلېږي.
نجیب الله همدرد یم د کونړ اوسیدونکی یم فعلاً په کابل کې ژوند کوم شاعري مې تقریبا درې کاله کېږي چې شعرونه مې لیکلي دي
همدرد صاحب که لومړی دا راته ووایي چې څنګه شاعر شوئ که نه هر څوک چې شاعر کېږي یو دلیل ځان سره لري چې په کوم علت باندې شاعر شوی
بلې شعر و شاعری خود الله تعالی له خوا یو انسان ته د انسان باندې پیرزوونه وي او شاعر کېږي نو خپله د شعر و شاعرۍ سره ډېره زیاته مینه هم لرمه او د وطن ناخوالو شاعر کړم
لومړی شعر چې مې ولیکه کله و او کوم شعر مې و د څه په اړه مې لیکلی و
تقریبا درې کاله مخکې لومړی شعر چې ما لیکلی و افغان ملت و چې په هغې کې یو ځوانمرګ برید ترسره شوی و نو زما زړه ډېر درد وکړو بیا مې ورته افغان ملت یو شعر جوړ کړ
یعنی تاسو هغه حادثې نه متاثره شوئ همدغه علت دغه باعث شو چې تاسو شاعر شئ
بلې و
همدرد صاحب دا راته ووایه چې تر اوسه به مو څومره شعرونه لیکلي
تقریبا 225 شعرونه مې لیکلي دي
ښه ډېر ښه کتاب مو تر اوسه نه ده چاپ کړی
نه کتاب مې نه ده چاپ کړی خو انشاءالله په آینده کې غواړم چې کتاب چاپ کړم او کار مې روان دی
که دا راته وایي همدرد صاحب تاسو چې شعرونه لیکئ مخکې مو وویل چې تاسو لومړی ځل چې شعر مو لیکلی وي حادثې نه متاثره شوئ چې زموږ هیوادوال پکې وفات شوي وو ډېری وخت د شعرونو موضوعات مو په څه راڅرخي چې شی مو شعر کې ډېر دي چې تاسو په هغه باندې فوکس کوئ او شعر لیکئ
ډیری شاعري زما وطن ته مې کړې ده خو په هره موضوع باندې شعر لیکلی شم او لیکم خو زیاتره شعرونه چې مې لیکلي دي د غزل په فورم کې مې وطن ته شعر لیکلی دی
ښه ډېر ښه یعنی تاسو د وطن له حالاتو ډېر متاثره یې چې بیا هماغه ناخوالې چې د هغه راخلی او د شعر په ژبه یې بیانوي خلکو
بلې بلې
خدای مو بریالۍ لره همدرد صاحب که داسې شعر اوس درسره وي چې د وطن د حالاتو په اړه مو ویلی امنګ اوریدونکو ته وړاندې کینو ډیره بخښي
امغه لومړی شعر چې مې په اول ځل لیکلم غواړم چې امغه تاسو ته ورو
مهرباني
افغان ملت افغان ملت خدای زوريږي بس نور جنگ نه غواړو هر افغان جاړي او جړيږي بس نور جنگ نه غواړو میندې مو کندې شوي او خويند خیراتونه غواړي خونځي مور واخیس وزيږي بس نور جنگ نه غواړو الله ته پورته کړی لاسونه د دعا په خاطر الله ته پورته کړی لاسونه د دعا په خاطر سوله دی راشي زموږ خوخیږي بس نور جنگ نه غواړو او یو ورور پاتېږي بل ورور وژنې دا د څه لپاره نجیب همدرد پرې خپه کیږي بس نور جنگ نه غواړو افغان ملت خدای زوریږي بس نور جنگ نه غواړو
ډیر ښه ډیر ښه همدرد صاحب واقعا ډیر ښایسته شعر و او خدای دې وکړي چې دغه د هیواد ناخوالې ورو ورو له منځه لاړ شي او زموږ هیوادوال وکولی شي په د سولې او امن فضا کې ژوند وکړي نو په همدې هیله همدرد صاحب را به شو دې ته ډیری شاعران چې شاعري کوي داسې وایي چې څوک چې شاعر کېږي باید مخکې نه مطالعه ولري د لویو شاعرانو شعرونه یې مطالعه کړي که تاسو راته ووایئ مثلا تاسو چې لومړی ځل غوښتل مو شاعر شئ یعنی مخکې له دې نه مو مطالعه لرله که دا فتن د شعر دنیا ته راغلی
په ادبیاتو کې مهمه برخه مطالعه ده او په شعر کې هم مهمه برخه مطالعه ده نو که څوک غواړي چې یو شعر ولیکي او شاعري وکړي نو هغه باید ډیره زیاته مطالعه ولري ځکه چې هغه لغاتونه او هغه کلمې چې په شعر کې استعمالیږي نو دا هغه مطالعه څخه دا کولای شي چې لږ ځان ته اسانتیاوي برابرې کړي نو مطالعه په شعر او شاعري کې ډیره زیاته مهمه ده
یعنی تاسو مخبل مخکې له دې نه چې شاعر شي ډیره مطالعه مو کړې و
بلې و مطالعه لرم
ډیر ښه تاسو د شعر په دنیا کې د څوک شته چې تاسو ته متاثر استه همیشه شعر او شاعري لولي او هغه ملګوي
د متی الله تراب شعرونه مې ډیر زیات خوښیږي هر شاعر چې شعر لیکي د شعر مې ورته خوښیږي اما د متی الله تراب کاروان صاحب د شاعرانو شعرونه مې لوستلي دي او ډیر زیات مې خوښیږي او د شاعري څخه زه متاثره شوی
او د شعر تر څنګ همدا صاحب تاسو لیکوالي هم کوئ که یوازې همدا شعر لیکئ
بلې په دې وروستیو کې مې ناول ته مې کار شروع کړی دی او د نثر په برخه کې لګی یم کار کوم نو د دې ناول قصه داسې ده چې ما د خپل ژوند نه دا قصه راغستې ده یعنی یو ځوان بریالی ځوان څه کولی شي نو په دې ناول کې به انشاءالله دا خبرې ټولې وي او دا ناول به انشاءالله زر چاپیږي
ډېر ښه او د ناول تر څنګ لنډې کیسې ادبي ټوټې دا شیان هم لیکئ
بلې او لیکلې مې دي تقریبا 60 دانې راځي په لنډې قصې
ډیره ښه ده. همدر څه کدام راته وایي دغه وروستیو څو کلونو کې ډیری ځوانان دغه شعر او شاعري ته ډیره مخه کړې ده، تاسو په نظر علت یې په څه کې ده؟ ضرورت ډیر ده، هغه د ټولنې درد دی باعث شوه چې ځوانان شعر او شاعري ته مخه کړي، یعنی علت یې په څه کې ده ستاسو په نظر؟
ډیری ځوانان دي اوس شعرونه لیکي. زما په نظر یو خو شوق او علاقه ده، یعنی دی د شعر او شاعري سره ډیره زیاته مینه لري چې شعرونه لیکي. بل د وطن ناخوالې هم سړی مجبوره کوي، بل د پښتو ژبه خواږه ژبه ده، ځکه پکې ځوانان شعرونه وي او شعرونه لیکي.
تاسو مخکې ویل چې تاسو لسم ټولګي کې زده کړې کوئ، څه پلان لرئ آینده کې؟ له خیره چې کله فارغ شئ لوړ زده کړو ته ادامه ورکوئ؟ آیا غواړئ ادبیات ولولئ که تاسو کوم بل رشته خوښیږي؟
بله، کله چې مکتب خلاص کنو کوشش کوم چې ادبیات ونیسم، او رشته مې د پښتو ادبیات دي.
یعنی دل لپاره چې تاسو همدغه مسلک ته باید همدې کې مسلکي زده کړې وکړئ.
بله،
ډیره ښه ده. همدر صاحب، که بیا هم خپل یو غزل موږ اوریدونکو سره واوروي نو ډیره به ښه شي.
یو غزل مې لیکلی دی، زندگی. په ما چې وکړه بې لتانه زندگی، قسم تیره شوه پریشانه زندگی. بے لتانا می پجوان نو ہت چوک، تو ہم لاڑلی شو ورانہ زندگی. ما چ وکڑا بے لتانا زندگی، زد جوان داس حالاتو کی را گیر شوم، زد جوان داس حالاتو کی را گیر شوم چ پخپل جوان شوم پیمانہ زندگی. ما چ وکڑا بے لتانا زندگی، زد خلقو د پیغور نزور دلم، زد خلقو د پیغور نزور دلم. ما ته هر ورځ وگرانہ زندگی. ما نجیب همدرد چې ډیر غمونه تیر کړل، ما نجیب همدرد چې ډیر غمونه تیر کړل، چې مې وژړل لتانه زندگی. ما چې وکړه به لتانه زندگی.
ډیر ښه، ډیر ښه، ماشاءالله. همدرد صاحب، تاسو چې شاعري او لیکوالي کوئ، په افغانستان کې اوس نام خدا ډیر زیات بهیرونه جوړ شوي دي چې ځوانان ورزی هلته خپل شعرونه کره کتنې ته وړاندې کوي، یا غونډو کې ګډون کوي، ځینې مسائل زده کوي. تاسو هم د خپلو شعرونو د لا خوبۍ لپاره، د لا اصلاح لپاره ځینو بهیرونو ته هم ورځي او شعرونه مو کره کتنې ته وړاندې کړي کله؟
بله، افغان ادب بهیر فعال غړی یم. افغان ادب بهیر په هره جمعه کې ورزم او خپل شعرونه کره کتنې ته وړاندې کوم. یعنی ځینې هلته استادان دي لکه نجیب منلی، کاروان صاحب راځي شعرونه وایي، او د دې د شیرونو څخه مونږ یو څه لاس ته راوړو، او دا هغه معلومات چې دي مونږ نه یو څه زده کو. او بهیر داس یو ځای دی چې د هر ځوان د هر چا د پاره دروازه په مخ پرانستل شوې ده، او اغیز نه ډیر زیات معلومات لاس ته راوړو.
مننه همدر صاحب. اوس پر شو تاسو راتلونکو کارونو ته، چې په راتلونکو کې څه پلانونه لرئ؟ لکه مخکې هم څه نه څه یادونه وکړه، خو بیا هم راته وایي چې مثلا څه پلان کې دي د کتابونو په چاپ برخه کې، شاعرۍ په برخه کې، او همدارنګ تاسو چې ویل لیکوالي هم کوئ؟
لویه هیله مې دا ده چې زه خپل ټولګه چاپه کما، نو کوشش کوم او کار مې پر روان کړی دی، او اینده کې مې دا پلان دی چې د ځوانانو د پاره او د خپل ملت د پاره په ادبیاتو کې یو څوک.
ډیر ښه. او همدار صاحب، که په پای کې ځوانانو ته یو پیغام ولري؟
لومړی دا خبره کوم چې راځي مطالعه وکړو. وطن په مطالعه باندې جوړیږي. همدا کتاب د چیز موږ وطن به جوړ کړي. او د ځوانانو شاعرانو لپاره مې دا وینا ده چې که غواړئ شعر ولیکئ نو مطالعه ډیره زیاته وکړئ، او د دې ترڅنګ بهیرونو ته لاړ شئ. د همغه بهیر نه تاسو یو څه لاسته راوړلی شئ، او ستاسو په شعر باندې مثبت تاثیر کولی شئ.
ډیره مننه همدرد صاحب، ډیره زیاته مننه دا چې راغلی خپرونې ته.
تاسو نم ډیره زیاته مننه کوم چې زما د خپرونې ته راوغوښتلم.
رادیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
وړاندې د اقبال حسین افکار مرکه لرو. اوس د نقل وار دی. دا ځل وږمې د نورو نقلونو ترڅنګ د صوفیانو یو نقل هم لوستی. تاسو را بولم د دې نقلونو اورېدلو ته.
د حکمت میوه. ایوی خزی د حکمت د ونی د مندلو او د هغې د میوې د خوړلو هوس وکړ. یو رسیدلی سړی ته ورغله، پوښتنه یې ورنه وکړه، دا میوه څنګه پیدا کړم چې سمدستي د حکمت څښتنه شم؟ رسیدلی سړی ورته وویل، تر ټولو ښه لاره دا ده چې اوږده موده زما شاګردي وکړې، او که داسې نه کوې نو د سفر موزې په پښو کړه، په ټوله دنیا کې وګرځه، آخر به د حکمت بیوه ومومې. ښځه یو بل رسیدلی ته ورغله، هغه هم هغه څه ورته وویل چې لومړی کس ورته ویلی و. ښځه مختلفو سیمو ته لاړه او ټولو هغو کسانو ته ورغله چې رسیدلی و او په پوها او حکمت مشهور و. ټولو د لومړي کس خبره ورته وکړه، ښځې لټون ته ادامه ورکړه، او چې پوره 13 کاله یې په سفر او لټون کې تیر شول، یوه وخت ته ورسېده چې د حکمت ونه پکې ولاړه وه او نورانی میوه یې له څانګې راځړېدله. ښځې په حیرانۍ سره ولیدل چې هماغه لومړی رسیدلی کس د ونې په څنګ کې دی. ښځې ورته وویل، ولې دې په هماغه لومړي ځل نه راته ویل چې د حکمت د ونې ساتندوی ته یې؟ رسیدلی کس ورته وویل، په هغه وخت کې مې که درته ویلی وای چې د حکمت میوه دومره موده صبر غواړي، زړه ته دې نه لوېدل. دغه ونه هر 13 کاله او 13 ورځې پس یو ځل میوه کوي. لولوی صوفی شبلی څخه چا پوښتنه وکړه چې له چا دې زده کړه وکړه؟ د ځواب ورکړ، له یوه سپی. یوه ورځ مې د سیند په غاړه یو سپی ولید چې د تندې له لاسه مرګ ته نږدې و، خو چې هر ځل به یې وغوښتل چې اوبه وڅکي اوبه به ویرید، ځکه په اوبو کې به یې خپل عکس ولید، او هغه به یو بل سپی ورکاره شو. سپی بالاخره د ویرې پروا ونه کړه، سیند ته یې ودانګل، هورې عکس ورک شو، او پوه شو چې د ویرې سبب دی پخپله و. د سیند په منځ کې هغه خند ختم شو چې د سیند په غاړه د ده او د ده د غوښتنې تر منځ ولاړ و. شبلی زیاته کړه، زه هم چې ځان ته ور ننوتم پوه شوم چې زما او هغه څه تر منځ چې غواړم یې بل څه نه، بلکې زه پخپله خند یم. ما د دې سپي له چلنده حقیقت زده کړه. واقعیت ومنه. یوه ورځ بهاودین نقشبند د بخارا د ښار په لوی میدان کې له خپلو مریدانو سره روان و چې یو نابلده ملنګ را پیدا شو. دغه سړی ملامتی صوفی و، یعنی هغه کس چې ځان په لوی لاس پړ او ملامت خي. بهاودین نقشبند د صوفیانو له دود سره سم پوښتنه ورنه وکړه، له کومه ځای راځي؟ مرنګ په داسې انداز لکه څوک چې د چا په خبره پورې خاندي په مصیدلو شونډو ځواب ورکړ، نه پوهیږم. د بهاودین ځینو مریدانو ته چې د ملنګ په خبره کې بی احترامي ښکاره شوه، یو بل ته سره وکتل. بهاودین بله پوښتنه ورنه وکړه، چیرته روان یې؟ ملنګ ځواب ورکړ، هیڅ نه پوهیږم. بهاودین دریمه پوښتنه وکړه، خیر څه ته وایي؟ دغه وخت ګڼ کسان په دوی راټول شوي وو. ملنګ د بهاودین د پوښتنې په ځواب کې وویل، نه پوهیږم. بهاودین ورته وویل، شرط څه ته وایي؟ ملنګ ځواب ورکړ، هیڅ نه پوهیږم. بهاودین ورته وویل، حق څه ته وایي؟ ملنګ ځواب ورکړ، هغه څه چې زما ګټه پکې وي. بهاودین بیا وپوښتل، باطل څه ته وایي؟ ملنګ ځواب ورکړ، هغه څه چې زما تاوان پکې وي. راټول خلکو چې د ملنګ ځوابونو به حوصله کړی وو، ملنګ پسې واخیست، او هغه په یوه داسې خوا روان شو چې د سیمې د خلکو په پوها کوم ځای ته نه رسېدله. بهاودین نقشبند راټول خلکو ته وویل، سادهګانو، د پوها بولو چې موږ اکثره هم داسې یو. د پلوی لاس ځان هماغسې ناخبر وښود لکه موږ چې په ورځني ژوند کې یو. د سقراط ارمان. سقراط ته له اعدام کېدلو مخکې وویل شول چې په زړه کې د کوم ارمان پاتې دی. د چې ټول عمر خلکو ته په لار خوونه تیر کړی وو پښتون کتاب وویل بس دغه ارمان می په زړه پاتې دی چې د اتن ښار لوړې غونډۍ ته ختلی او خلکو ته مې ویلي وای چې ای خلکو د عمر تر ټولو خواږه وختونه د سرو او سپینو په ټوله ولو تیروئ، خو د خپل اولاد سمې روزنې ته چې دغه سره او سپین حقوق ته پاتې کیږي پام نه کوئ.
شاعر او لیکوال اقبال حسین افکار د خیبر پختونخوا په مردان کې زیږیدلی او نن سبا په اسلام آباد کې ژوند کوي. نوموړی د پښتو ادبي ټولنې فعال غړی دی. تر دې دمه یې 15 کتابونه چاپ شوي دي. له ښاغلي افکار سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
افکار صاحب، هغه کسان چې شعر وایي او شعر لولي هغه به ستاسو له نامې سره آشنا وي، خو بیا هم که موږ غواړو چې اقبال حسین افکار وپیژنو نو په کومو ټکو به یې وپیژنو؟
اقبال حسین افکار چې رینو خو د پښتو یو ملنګ دی. زما په مردان کې چې رینو زه پیدا یم او هسې په خټه باندې با جوړی یم او بیا با جوړو کې سلارزیم، بیا د ملازمت په هغه کې و سرکاری وظیفه مرګلی په کنډو واړولو اسلام آباد هغې کې په کال 1971 کې زه هلته لاړم. نو هلته پښتون ورولي او ټولنیز تنظیم و، خو هغې کې ملګرو وی چې یاره ته پکې یو ادبي جرګه جوړه کا. نو هغې کې ما کار وکړو او بیا د هغې نه وروستو چې رینو مونږ به هسې یو ملګري راټولېدو، خو په کال 1980 کې مونږ په باقاعده توګه پښتو ادبي سوسایټي ما سره په هغې کې محترم شفق صاحب زموږ مشر شاعر دی، ادیب دی، او غنی خټک صاحب، نذیر الحق کریم، عنایت الله ضیا، عبدالهادی معیار، دا زموږ سره په دغې ملګر در کې کومک وکړو. او دغه تنظیم چې رین اوسه پورې هغه ودان دی، ډېر لوی لوی ستر ستر سیمینارونه یې وکړو، کتابونه یې چاپ کړو او اوس هم لګیا دی کار کوي.
افکار صاحب، تاسو شاعري کوئ، د شعرونو کتابونه مو چاپ دي، نمونه یې څه دي؟
زما کتابونه چې دي، یو د مرګلی په لمن کې د پښتنو هلې ځلې، او یو د هاشم بابر د خپل فن په اینه کې، بل د خوشحال او رحمان. دا خوشحال او رحمان چې رینو دا دواړه کتابونه دا مرتبی دي. دا مونږ سیمینارونه کړو، هغې کې چې مختلفو لیکوالو سره زما سویلی و نثر او نظم دواړه هغه هم چاپ کړي، خوشحال رحمان او هاشم بابر د خپل فن په اینه کې. بل دغه مرګلی لمن کې د پښتنو علي زلې په دې کې یو مقاله را، او د هغې سره بیا چې رینو رودادونی دي د مختلف زمونږ د کمې تنقیدي غونډې چې شوي نو هغې رودادونی دي. او بل زما شعري مجموعه چې رینو هغه دی د بیدیا سپرلی، نو هغې پسې اوس زما په 2016 کې یو کتاب چاپ شو، د وفا مینې ښکلا په لور. نو هغې کې جرینو زه مختلفو ځایونو ته چې تللی یم، او هغې بیا ما رپورتاجونه لیکلي د ادبي دستورو، نو هغه یو ادبي تاریخ هم دی. او زمونږ مشرانو او څونه شاعران دیبان جرینو دغه کتاب یې ډېر خوښ کړی دی. او نور ما سره اوس راتلونکي کې د ډېرو سترو سترو ادیبانو چې ری خطونه دي، مشرانو اوس مړه دي، لکه حمزه صاحب خط دی را سره، قلندر مومند صاحب دی، ایوب صابر صاحب دی، تقویم صاحب دی، راجولی شاه صاحب دی، داسې بیا ځوانان هم دي را سره. نو هغه خطونه به انشاءالله راتلونکي کې چاپ کوم.
افکار صاحب، که یو شعر دی راته ووایه چې خپله دې خوښ هم وي او یاد دې هم وي.
یو خو په یادو چې ما ته یاد دی او زما اکثر خوښي زه یې ویم، نو هغه داسې ری غزل دی: یاره ستمګره څه دې چل وکړو، تا د محبت په خار یرغل وکړو، او ما ویل ته پوه شوې په لاره شوې، ما ویل ته پوه شوې په لاره شوې، بیا د کار په توره شپه د غلو کو، او ګل جانانه ډېر درته مختور یو، ګل جانانه ډېر درته مختور یو، سر سړم سستا د ور بل وکړو، او سګي لبه زه د رکیبان وکړم، کار خو د پردو را سره خپل وکړو، او تورې شپې لا تورې شوې وحشت کې شوې، تور شپې لا تور شپې وحشت کې شوې زړه کې مې ارمان چې د کابل وکړو ولې دې نظر په بل واړو مونږ خو هر کلی درته په ګل وکړو او مونږ درته افکار په لاره نوستي دي تاسو پر یارانو کلک تلل وکړو.
ډېر ښه شعر و افکار صاحب. تاسو چې دا دومره مودا شاعري کړې ده دې کې مو د قام خبرې کړې دي که د ځان خبرې مو کړې؟
نو دې کې دواړه دي خو د قام چې رې هغه زیاتې دي او د خپل شیرینو خپل هم انسان کې دنې او دغې که نه نو هغه هم شتې د کام چې رې نو کام خو چې په درد باندې څوک درمن نه نو بیا خو چا خبره چې شاعر نه شو که نه
خو د شاعرۍ په اړه دا خبره کېږي چې سړی باید خپل ځان پکې بیان کړي د خپل زړه خبرې وکړي. نو دلته اوس که سړی ډېر زیات له حالاتو متاثره کېږي یا ډېر زیات له چاپېریاله متاثره کېږي هغه د خپل ځان بیان یې پاتې کېږي؟
نه داسې نه ده. دا خو داسې ده که نه چې یو خارج او یو داخل نو داخل لکه دا داسې چې ته درد وینې درد چار چرته که نه هغه که ته لکه فرض که زه تا وینم په داسې یو دغه یا یو بل یو انسان وینم که نه او اجتماعي حوالې سره چې هغه درد زه احساس کم که نه نو درد هغه کیفیت چې ری نو هغې سره زه بیا هغه د داخل چې زما کم دغه دی نو هغه ورسره دغه شي او هغه زه ولس ته ورکړم. دې کې بیا یو داسې خبر هم کېږي دا ساپوهان وایي چې یاره دا څونه په دغه کې دنیا کې دا نباتات دي جماعتات دي که نه څونه سیزونه چې دي دا ځناور دي د دې ټولو روحونه دي نو د دې دا روح چې ری نو دا د یو عمل نه وروسته د انسان په روح کې چې ری نو تحلیل شي نو بیا چې یو ښه فنکاري او یو ښه هنرمند دغه موسیقاري سندرغاړی انځورګري نو دی چې کوم دی نو هغه روح هغه د درد دا کیفیت چې ری د دې مختلفو روحونو او د ده د خپل روح نو هغه په هغه فن کې دغه کي نو هغه روح خو له نور انسانانو هم په دې کي نو هغې هغه شی احساس کړي لکه ښه شعر چې یا ښه سندرغاړي آواز کې هغه درد دي د هغه روح اظهار ژبه ورکوي که نه موسیقار ولا موسیقۍ په دغه ورکوي نو هغه شی چې نو مطلب چې کوم ښه فنکاري نو هغه دغه درد کیفیت لري اظهار ژبه ورکوي.
که چیرې وکتل شي په دې ټولنه کې چې موږ پکې اوسو دلته ستونزې ډېرې دي دردونه ډېر دي خو دغه درد څنګه شعر ته راوړل کېدای شي؟ یعنی که موږ وګورو ډېر زلمي شاعران دي چې د حالاتو خبره یې کړې د خپل قام د ځان د درد خبره یې کړې خو دغه درد دې داسې نه دی بیان کړی چې ته هم دغه درد حس کې او ته ستا عاطفه مثال راوپاروي خواخوږي دې ورسره پیدا شي.
نو دا سره چې اوس دی کې یو خو زمونږ شاعران چې دي نوي زلمیان زیات تره چې دی نو زما چې کم نظر دی نو هغې لوسته نه کوي په کار دی چې هغې د استادانو شاعرانو کلامونه ولولي لکه خوشحال بابا شو رحمان بابا شو که نه بیا زمونږ دغه شو امید بابا شو کاظم خان شیدا شو کنه علی خان شو دا زمونږ د کلاسیک شاعران دي. بیا د جدید دور کم مونږ سره ډېر ښه شاعران دي که نه لکه غنی خان دی حمزه بابا دی اجمل خټک دی قلندر مومند دی که نه دغه شان نور هم ډېر شعر دي او دلته زمونږ په دې خوا سلیمان لایق صاحب دی په افغانستان کې موسی شفیق صاحب که نه او دا کاروان دی نو ډېر شاعران دي ښه دلته هم بلا شاعران دي داسې زمونږ په کوټه کې جنوبي خوا کې درویش صاحب دی که نه دا نوي ځوانانو له پکار دي چې د دې استادانو شاعرانو کلامونه ولولي نو دی به بیا چې کله خپل کلام دغه کوي نو هغې کې به بیا دې ته هغه اثر به وي او پوه به شي چې لفظ استعمال څنګه کول دي یا دغه خبره زه څنګه په جمالیتي او په هنري چوکاټ کې چې نن دا خبره زه څنګه بیانولی شم که نه نو دغه تقریبا دغه دې
اوس کا یو غزل راته وایې.
نو ډیره مننه. دا غزل ستا ستا په غم کې تو یو ما خپل اوخ کې په خیراج کې در کوم خپل اوخ کې او لیونی د محبت ګوته په غاختی لیونی د محبت ګوته په غاختی ستا په جون قربان او ما خپل اوخ کې او ستا د هجر په دې تکه تور شپه کې ستا د هجر په دې تکه تور شپه کې لکه شمع بلو ما خپل اوخ کې او څوک خبر دی په ګوګل د نن نزلنه څوک خبر دی په ګوګل د نن نزلنه او پلیمو چې زنګو ما خپل اوخ کې او خدای سیال میکړه د سیالو سره سیاله په څوکړه کې وره ما خپل اوخ کې او زخ نور د سحر نه یم شاعر يم زخ نور د سحر نه یم شاعر يم چې د ګل بیله ما خپل اوخ کې او زده جون پلار روان یم افکارا زده جون پلار روان یم افکارا کا فکر خورو مخبل اوخ کی
افکار سه بیو پختنه یو شعر بل به هم در ناورو یو خبره تاسو مخ کی وکړه چې ځوانان دی کلاسیک او وسنی ښه شاعران ولولي خو دوی چې کله دال ولی څنګه کوي شي چې دوی د دغه شاعرانو تر ډیر تاثیر لاندې رانه شي یعنی داسې نه چې بیخي د هغوی په لار لاړ شي او دوی خپل لار پیدا نه کړي
دا ستړي خلې زبردست پختنه ده واقعتن دا سره چې اغي د دغه لوسته چې کوم وکي هنه هغه په خپل دن چېغه جذب کی کنه نو بیا دې هغه دغه نقل نکړي لکه اوس پرسکا یو استاد شاعر دی نو دغه بعض اکثر ځوانان دا سمو کی چې هغه پازمکه کې او ماغه خیالي کنه نو دا مطلب چې ځمکه کفرس کاغه دغه کی نه دی ورسره وی چیره دا د پلانی استاد پلانی د پزمکه کړي او خیال دی هغه سره نه وی کنه نو کفرس که خیال هغه سره نه وی نه او هغه سره الفاظ نه ونر ورسره نه لکه ونر بیا ورسره صرف دغه کتابونه نه دی په کاردار چې هغه دا فن باندې چې کوم کتابونه خلکو لیکلي لري ډیر خخه کتابونه نه وس پختو کې مشته کنه نو علمی تعلیم یافتره غشوی او ډیر خخه کتابونه لیکل نو باید چې دغه کتابونه ولولي نو راغي د فن مبارک شرینو لکه اوس مشتاق مجروح یو کتاب لیکل لري زرکانه ناغم د شعر په باره کې پورا دغه ډیر آسان کتاب دی بل کتاب چرینو هغه اعلان کراغي کراغه ډیر سیزونه خداره چې هغه کتاب بندو ګوري ساهو پختو نو هغه سره پختو به کم از کم هغه صحیح لیکي کنه نو دغه سیزونه لري چې دا زموږ ځوانان لګو دغه کوي هر څه په چیرېنو په محنت کیږي چې محنت کی نو هغه ښه شعر به لیکي ښه افسانه بلکې زه وایم چې اوس د شعر کم لیکي تعلیم دې حاصل کی او نثر ته چیرې ښه افسانه دی ولیکي ناول دی ولیکي د دې سیزونو پښتو کې ډیر ضرورت دی او خلک نن سبا خلک تعلیم چې زیاتیږي نو خلک زیات د نثر کتابونه او نن سبا زیات کتابونه نثر چیرې نو چې د شعروم کې خو چې ښه شعر یې او هغه هم خلک ګوري خدای چې زیات اوس نثر ته توجه را خلکو زیاته پام یې زیات دی
په پای کې یو بل غزل راوروي
بس دا یو بل غزل دی ته هم پښتنه شه زه پښتون یم ته هم پښتنه شه زه پښتون یم مینه 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 شه مجنون یم ولې د تیرو نه مونږ خطر کوو ګولې ته سپوږمې زه سباون یم او سوره در سره په لار روان یم سوره در سره په لار روان یم زه خو ستا ملګری نن پرون یم او سنگ به مان پاتې ته په لار شي تا سره چې سنگ به سنگ په یون یم او غم زما ملګری د ژوندون دی یار غم زما ملګری د ژوندون دی یار او پرېد چې زه پروت په میګتون یم غم زما ملګری د ژوندون دی یار پرېږده چې زه پروت په میګتون یم او نور به د سحر ګل سنگ وینم نور به د سحر ګل سنگ وینم ورک چې ستا د زلف په افسون یم او ګل ګل بده د سن شم افکار یما گل بدی رسن شم افکار یما خیر کستا دلاس پکڑون یما دیر امن نستا جوندیو سی گلالیو سی بریالیو سی کور ودان